السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن چهارشنبه د غوی څلور وشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي افغانستان له پرون ماخستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسېدلی دی د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل او ننګرهار کې د پرونیو بریدونو مسؤلین طالبان دي د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي تیر 48 ساعتونه افغان ماشومانو ته خونړی وو او د کورونا ویروس په اړه د ملګرو ملتونو د یو پریکړې لیک متن د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شوی د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبان لخوا شوي دي د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرانس کې وویل طالبان نشي کولی یوازې د یوې اعلامیې په صادرولو سره دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي ښاغلی صدیقی وویل د سولې په وړاندې دا مهال لوی خنډ د طالبانو جګړه ده او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی هم وویل دوی ته د داعش او طالبانو د همکارۍ حقیقت د داعش د یو شمېر نیول شوو کسانو له خبرو معلوم شوی دی
گرفتاریایی که در آخر کردیم از گروهی که به نام داعش است نماینګر توانی
دی وای مونږ چې ورسېو کې ځینې کسان نیولې راته ښکارا شو چې داعش او حقانی شبکه یو بل سره همکاري لري شوی برید یو جنگی جنایت دی او خې چې طالبان هغو هوکړو تجمن نه دی چې کړی دی طالبان او داجمنې په ټول افغانستان کې د تاریخوالي په ډیرې دو نقص کړی دی موږ په ډاټ سره ویلې شو چې د دې برید مسؤل طالبان دی
او مطمئنان کې مسولیت عزیرا ما به طالبان میدانیم
طالبانو د کابل او ننګرهار په پرونیو بریدونو کې چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل لاس لرل رد کړی دي طالبان ادعا کوي چې افغان حکومت د داعش پلوي کوي د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر 48 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړی وو د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر تیموتی بیشپ د کابل پرونی برید ته په اشاره لیکلی د زیږیدلې ماشوم لمړنۍ شیبه باید د مور په غېږ کې تیر شي نه د ډزو او باروتو په اور کې ښاغلی بیشپ ویلی کابل کې پر پرونی بیرحمانه برید سربیره فراه لوګر او پکتیکا ولایتونو کې هم بریدونه وو ماشومان وژلې دي د ماشومانو د ساتنې نړیواله ادارې ویلي داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره پر مبارزې بوخته ده غواړي چې افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوې جګړه ودروي طالبان وایي د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د ازادېدو په اړه ورکړل شوی لست نیمګړتیاوې لري او د زندانیانو د پیژندګلوۍ جزئیات پکې نشته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي لست کې د ورکول شوو کسانو له ډلې یو شمېر لا درکه دي او ځینې یې هغه کسان دي چې داعش وژلې دي د ویلي طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت 216 زندانیان آزاد کړي او په خبره یې افغان حکومت باید پر یوې او بلې پلمې د سولې د هوکړې په وړاندې خندونه جوړ نه کړي د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 295 تازه پیښې ثبت کړې دي د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پیښې د څه باندې 600 مشکوکو ناروغانو د معاینې په پایله کې ورته معلومې شوې دي
په تیر څلورویشتو ساعتونو کې شپږ سوه 19 سمبرونه په افغانستان کې چک شوي چې د هغې د منځ نه 295 مثبت واقعات تشخیص شوي دا خپله ښیي چې تر اوسه تحقیق چک دی 50 زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دوه څلوېښت تنه روغ شوي دي په دې سره نو افغانستان زموږ تر اوسه 5200 شپږویشت مثبت واقعات یو سل دوه دېرش فوتي واقعات او شپږ سوه اته څلوېښت ناروغان لرو چې پرته روغ شوي دي
له دې سره عام روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې له کورونو په اسانه ونه وځي او ټولنیز واټن مراعات کړي وزارت وایي د شپو ورځو کې د کورونا ویروس د ګواښونو په اړه د خلکو بې پروايي بیا زیاته لیدل کیږي خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري د کورونا وایروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې دا د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا دا کار نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مسوده پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه. دا پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبین زیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیز د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به یې له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې دې هدف ته ورسیږي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستالینا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگټن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په دې ورستۍ کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د ورستۍ حملو عاملین د بخښنې وړ نه دي.
دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنې وړ نه شي.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د دولت لخوا ویشل کېدونکي ډوډۍ ډیرو بېوزلو کسانو ته نه رسیږي.
مونږ چې ګورو د نمبایانو مخ ته ولاړ یو اته او نهه کاټه سراپان نازي او ډیګۍ خلاصۍ ورو او ډوډۍ چوړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر اسرائیل ته رسیدلی ټاکل سوی د اسرائیل نوې ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د خبرونی په دوهمه نیمایي کې به د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او همدارز ژوند په شیبو کې پروګرام خپریږي. د دغو او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکوي. دا خبرې د دغه وزارت مرستيال وایند فواد امان نن ازادي راديو ته وکړي. ولسمشر غني افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر کړي او دا ورسته له هغه چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونو زور واخیست، خو طالبانو بیا پر دې پریکړه اعتراض کړی دی. نور جزئیات د ناجیه صاحب پر راپور کې.
په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالې ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه شي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ګرځېدلې دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نور تورستي ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نسی. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې تر سره سي.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل له تېرې شپې راهیسې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه وتلي او په وینا یې تر دې وروسته به قضیه متفاوته وي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو امر وروسته له هغه ورکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشتي برچي سیمه کې وسلوالو پرون سلبستریز نسایي او ولادي روغتون باندې حمله وکړه. د ننګرهار د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 200 تنه وژل شول او تر نوی زیات ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسول طالب او داعش ډله یاد کړه او ویل تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه به وي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل طالبان سولې ته ژمن نه دي او د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي.
د طالبانو انکار د دغه بریدونو نه دوی ته برات نه شي ورکولی. اصلي خنډ د سولې په پروسې کې په تېرو څو کلونو کې یوازې طالبانو ګروپ دی. افغانستان دولت په هر وخت کې او خاصکر په تېرو 15 کلونو کې هر وار طالبانو دا غوښتنه کړې چې تاسو راشئ، د افغانستان د خلکو دا غوښتنه ومني چې سوله وکړي او جنګ ختم کړي.
وروسته تر دې چې د کاپ پر لسمه یا د فبروري په 29مه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي. خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړې چې طالبان تاوتریخوالی زیات کړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړې، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي د سولې د خبرو اترو په نږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پریکړې د سولې پروسه زیانمنوي. پخوانی جنرال او پوځي کارپو امرالله امان وایي دغه بریدونه د یو شمېر کړیو لخوا تنظیم شوي او هڅه دا ده چې د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کړي.
تاسیز مرژغله ازادي راډیو اوري و امور دل چې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل په لویدیځ دشتې برچه کې د ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو پر سلبستریز روغتون او د ننګرهار پر شیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر لمانځه بریدونه په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او توند غبرګون سره مخامخ سوي دي. د افغانستان ولسمشر دا برید وحشیانه او غیر انساني بللی دی او تر خوا یې د غچ اخیستلو امر کړی دی. امریکا اروپای ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ او د ګاونډیو پاکستان او ایران په ګډون ګڼو هیوادونو دا برید کارغېن عمل بللی دی. په دې اړه امید ظهیر مل نور حال راکوي.
د سوشنبه پورس په کابل کې د برچی په ملي سلبستریز روغتون برید چې خزیونه وزیګیدلې ماشومان پکې ووژل شول او تر خوای د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جنازې لمنسکون کو په نخښه کول هغه پیښې دي چې تون غبرګونونه یې راپاره ولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبانو او داعش کار وباله او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت خپل کړي. د افغانستان له حکومت سربیره د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د برید په اړه تون غبرګون ښودل شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د برید یو نه بخونکې جنایت بولي. د دې کمیسیون ویاند او کمشنر شکر الله مشکور د جهار شنبی پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید ملکی ځایونه او خلک په نخښه نه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه سپیکي په کلک او ټکو غندي او د جنگ له خوا څخه وختونه کوي چې په خپلو جنگي تکنیکونو او برنامو کې د بشردوستانه نړیوال اصول ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نښه نه کړي، ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایط کې بخښنه ور نشي ګرځېدلای.
حزب اسلامي هم په یوه اعلامیه کې د کابل او ننګرهار په ګډون په لغمان، خوست او بلخ کې ورستې پیښې غندلې او سملاسي د تاوتریخوالي د کمولو او بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه کړې. یو شمېر ګڼو نورو سیاسيونو هم ورته څرګندونه کړې دي. خو افغانستان د باندې بیا د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، ناټو، د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه خبرګون ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندلي او وایي تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز ته راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړي او زیاتوي په افغانستان کې د میندو، زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کارغیرانې کړنې دي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د بریدونو غندلي او له افغانانو څخه یې په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم د برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله یې لیکلي. هغوی چې دا بریدونه کوي ځواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم کابل کې پر زیږنتون برید غندلی او وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نخښه نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشي په حواله ویل شوی د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي داسې مهال چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کې دی تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربیره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې آسیا څانګې هم دا برید غندلی او وحشیانه عمل یې بلل دی. په کابل او ننګرهار کې په پرونیو بریدونو کې نږدې 40 تنه ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر کړی دی. اشرف غنی وروسته تر دې له ځواکونو د تهاجمي بریدونو غوښتنه کړې ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې پر روغتون برید وسو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو. په دې دواړو پیښو کې شاوخوا 40 ملکیان وژل شول او نږدې 90 تنه نور ټپیان شول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې پر غاړه دي. د دې خبرو اغیز به پر سوله څه وي؟ احمد شیبر د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې د پوښتنه کړې چې د سولې هڅې به ګډې وډې سي کنه.
د سولې خبرې هغه مهال ګډې وډې یا ټکنۍ کېدلی شي چې کله دواړې خواوې ژمنتیا ولري د سولې دپاره. افغان دولت خپله ژمنتیا وښودله، نه دفاعي حالت هم لاړله. په وار وار یې طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه، د روژې مبارک په میاشت کې په ځانګړي ډول د اوربند غوښتنه وکړه. د دې ترڅنګ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي دپاره د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه، اما طالبان هیڅ ډول توافق ته ژمن پاتې نه شول. هغو په امنیتي او دفاعي سکتورو باندې خپلې بریدو ته شدت ورکړ، په عامه خلکو باندې، په عامه ځایونو، په نازو کې پر وختونو باندې بریدونه پایل کړل. دلته د افغان حکومت بیا مسولیت ګرځي چې هغه د خپل سرتیرو، د خپل ولس د ساتنې په مخه په ترهګرو یا په طالبانو باندې په مستقیم ډول تهاجمي حالت تولار شي. کچې د تهاجمي حالت تولار نشي، طالبان سولې خبر ته تر اوسه هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښولې 100%. او دا ښایي چې بیا د افغان حکومت کمزوري وخی او د افغان حکومت په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي ځواکونه او ولس به د مرګونو شاهدان وي، د قربانۍ شاهدان به وي. نو زه فکر نه کوم چې ولسمشر دغه اعلان دی د سولې خبرې ټکنۍ کې، ځکه د یو خوا چې طالبان دي هغه سولې ته تر اوسه پورې هیڅ ډول تعهد نه لري او په بشپړه توګه خپل ټول توان، خپل ټول قوت بریدونو، حملاتو، همدارنګ تاوتریخوالي ته شدت ورکړی دی.
آزاد صاحب، امریکا چې کله د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ له طالبانو سره، تر هغه وروسته بیا بیا هم طالبان هم افغان حکومت هڅه ولیدي چې د دې تړون ژمنې پر ځای کړي، او په دې برخه کې که څه هم ځینې هڅې نیمګړې مخته تللې دي خو بیا هم ګام اخیستل شوی دی. اوس چې جګړې تودې شي، فکر نه کوي چې امریکا د خپلو ژمنو له مخې ممکن پر افغان حکومت فشار راولي چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي نه د جګړې لپاره.
متحده ایالاتونو په افغان حکومت باندې خپل ټول فشار راوستای دی، حتی د داخلي سیاسي جنجالونو تر حل پورې $1 میلیارډ کومکونه هم ځنډولي دي. دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی باید طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې طالبانو او د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات سوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چې هغه په طالبان باندې فشار راولي. افغان حکومت د دفاعي حالت ته تهاجمي حالت ته ځي، اما طالبان په تهاجمي حالت کې وو، یو خپل بریدون د شدت ورکړی، تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی.
په تیر نږدې یوې لسیزې کې تقریبا هر پوځي چارواکی که وشغوي همدا وایي آزاد صاحب چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري، نو پر جګړې ټینګار ستونزې هواروي که زیاتوي.
که یوه خوا جګړه کوي تا وژني، دا بیا شونی نه ده، امکان نه لري چې بله خوا دې ورته کښېني، که هغه د افغانستان دفاعي او امنیتي سکتورونه وي او هغه که د افغان ولس وژنه وي، نو بې له شکه چې جګړه د حل لاره نه ده. خو بله خوا تر اوسه پورې 1% ژمن نه ده، یعنی طالب تر اوسه پورې د سولې دپاره، د سولې د خبرو دپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. هغه څه یې چې کړي دي، هغه بریدونه چې دی درولي دي، هغه یې په بهرنیانو، په ځانګړي ډول په امریکا نو درولې دي، چې د افغان ولست لا ډیر تاوان رسولای دی. مخکې به د افغان پوجانو ترڅنګ امریکایانو هم په جنوب بریدونه کې د افغان دولت مرسته کوله، هغه مرسته هم ودرېدلې، او افغان دولت په ځنګړ ډول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ایواز ورته پریښوله، او طالبان په ټول شدت باندې په عامه ځایونو باندې بریدونه کوي، په افغان امنیتي دفاعي سکتور باندې بریدونه کوي. جګړه بیل شکه چې د حل لار نه ده، اما که چیرې بل اخوا مخالفه خوا هغه چې د افغان دولت سره د افغانانو سره جنګیږي، هغه خپل جګړې ته شدت ورکوي، نو دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هغو پر باندې په خپل ټول شدت باندې وجنګیږي، تر څو هغه بیا دې ته مجبور شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
دا ازادي راډیو د تاسو د پوهنتون د استاد نجیب آزاد څرګندونې اوریدي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرغله ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د ولسمشر د امر پر اساس پر غریبو خلکو د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې ډوډۍ په واسطه لرونکو خلکو باندې ویشل کیږي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې اورو.
په کونړ کې غریب او د کرونا وایرس د نخ پرېدو په قرنټین کې بیروزګار شوی کسان شکایت کوي چې ولسمشر د دوی په نوم د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل کړي، خو د دوی پر ځای کارتونه واسطه لرونکو او بډایه کسانو ته ورکول شوی دي. د دمکلی اوسیدونکی رحمان الله وای خپل هم ناروغ دی، کار روزګار نشي کولی، او کور کې دوه بچي په کینسر ناروغي اخته دي، نه هغوی ته د ډوډۍ اخستلو وس لري او نه هم د درملو، خو بیا هم چا د ډوډۍ پولیس کې نوم نه دی لیکلی.
او دا خلک ګوډي خلکو لور کوي، خو ټول مالدار خلک اخلي، مریض سره خوشان نه ورکړي، وسب ټول بنگلو والا دي، ملکان ور ټول هغه اخلي، خپل دوه مریضان لرم په کور کې، خپل ډېر غریب یم، پیښې اوس هم نه کیږي، امول څوک نه راکړي، نظر مې خراب شوی دی، شکر هم ډېر بس بد حالات یو نور بس جوړ ما ته ویل وای مالک په سوار شم، مالک په سوار لم راغی، به یو په سوار کل وای بل په سوار شم، ملکان کم مالک په باندې ورشم.
فرید الله هم وای د وچې ډوډۍ د ترلاسه کولو کارتونه مستحقو کسانو ته نه دي ورکړل شوی.
اکثره چې موږ ګورو دا کارتونه د سراپانو او د پیلډرو والا د خلکو ته توزیع شوی دي، د غریب غربت نه دي ورکړل شوی. چې دا وشي تا چا صدقه وکړه، دا دوه مریضان کینسل په کور کې لري، او د ملک خواله ورغلی غیر تل ته زما په ساخه کې نه، دا څه ساخه ده؟ خو ته خپل کور یو ګوره، زی ګوره، سترګې کار نه کوي، دغه نه کوي، یو کارت یو حق څوک غریب لنور کوي، واغه خلک اخلي، مونږ چې ګورو د نن بیان مخ ته ولاړ یو، اته نه کارت سراپان نزي او ډیګي خلاصي ورو او ډوډۍ چوړي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې د وچې ډوډۍ د ویش په کارتونو کې یو څه ستونزې شته، خو د غریبو او مستحقو خلکو معلومولو د پاره یې د نانوایانو دوکانونو کې لیستونه ځوړند کړي، او که د غیر مستحقو کسانو نمونه لیکل شوی وي، نو خلک یې ترې لرې کولی او پر ځای اړ کسان معرفي کولی شي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیادار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروسه پوره 15400 کورنۍ ته 950 نانوایان سره قرارداد شوې ده او هر کورنۍ ته د ورځې لس ډوډۍ توزیع شوې ده. د هر نانوای لپاره مونږ یو نظارتي کمیټه ټاکلې ده چې په هغه کې د مسجد ملا امام دی، مدني فعال دی، د گزار دی، یو د ولایت نماینده هم دی او مستحقینو شمیر وګوري. که څوک مستحق نه وو هغه به ویستل کیږي له لیست نه، کارتونه به تیاکلو په عوض به یې په هماغه گزار کې د هماغه نانوای ته مستحق خلک پاتې وو له لیست نه مهاجر وو، نو هغوی به لیست ته ورخېژول کیږي.
په هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره په اکثرو ښارونو کې قرنطین ولګول شو چې دې سره بې شمېره کسان بېروزګاره شول. دغو بېروزګارو کسانو او کورنیو سره د مرستې په موخه ولسمشر هر ولایت کې د وچو ډوډیو د ویش پروسه پیل کړه چې د دې دپاره د کارتونو ورکړې او د مستحقو کسانو معلومولو کار ملکانو، د گذر وکیلانو او قومي مشرانو ته حواله شوی دی. د غریبو او بیروزګارو خلکو په وینا چې د دوی نمونه د وچې ډوډۍ په لیستونو کې نه دي لیکل شوي او پر ځای دولتي مامورین، واسطه لرونکي او نور کسان لیکل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت باچی د آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. د کرونا په نامه ټول افغانستان ټولو ولایتو ته مرستې راغلي دي، لیستونه نه نشته شوي دي، غریبان په تمه دي چې نن یا سبا خو ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اریان دي. حال داسې شی نه لیدل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان، والي صاحب، سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه، هغه دي او دغه دي را روان دي. حال داسې د کرونا د استر دپاره په میلیونو افغانۍ رالی، هغه افغانۍ اوس په دې مصرفېږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي، په هغو ځایي شکار کوي. ای مشرانو، دغو ته مخه مه ورکوئ، د دغو مخه را وګرځوئ.
اوس د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غموز مهیبین یو دا مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه واده کوي. زموږ د وزیر صاحب هم دا غوښتنه ده په هلمند کښې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي. په کتابچا کښې 15000 افغانۍ ورنه کې معاشي نه واده کوي. په ریاست کښې هم دغسې غلایي شروع دي، قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چا ته ولاړ شو؟ موږ نظامي مهیبین کوت مخېستی یو کال کېږي، روپۍ یې نه دي حواله کړي. دا زموږ د اشرف غني بابا سم، د وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده. زموږ روپۍ دې راته حواله کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې له خپلو منابعو په استفاده تروریزم ته لمن وهي. د مایک پامپیو په وینا ایران دا ورانکارانه هڅې په داسې حال کې کوي چې خپل خلک یې د کرونا ویروس د وبا له کبله کړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ورځني سفر اسرائیل ته ولاړ چې د ایران تر څنګ پر نورو موضوعاتو له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیل سره درې اعظم د ایران پر وړاندې د امریکا د کلک دریځ ملاتړ کړی دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سهار بیت المقدس ته ورسېد چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د اسرائیل د نوي حکومت له نورو مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبرې وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د سوریې شخړه، د کرونا وبا او نور موضوعات شامل دي. مایک پامپیو مخکې تر دې چې له صدر اعظم سره د تړلو دروازو تر شا خبرو ته ولاړ سي، د اسرائیل پر هغو پلانونو بحث ونه کړ چې غواړي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میشت ځایونه او نورې ساحې په خپل قلمرو پورې ضمیمه کړي، خو یو وار بیا یې پر ایران انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ایرانی چارواکي حتی د کرونا د وبا پر مهال هم په نړۍ کې ترور ته د لمن وهلو لپاره د آیت الله د رژیم له منابعو ګټه اخلي. د هغه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته وه. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ورسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې واک ته ورسېد او وروسته یې امریکا د 2015 میلادي کال لاټمي تړون څخه وویسته او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. مایک پامپیو په یوه خبري کانفرنس کې چې صدراعظم بنیامین نتانیاهو یې تر څنګ ولاړ وو وویل ده هغه کمپاین هدف چې موږ یې یوه برخه یو د هغو منابعو کمول دي چې آیت الله یې په اسرائیل او په ټوله نړۍ کې د زیان رسولو لپاره په واک کې لري. دې کمپاین ښه نتیجه ورکړې او کامیاب دی. موږ به پرې ولاړ یو. لا هم د ترسره کولو لپاره کارونه شته. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو وویل اسرائیل ته د مایک پامپیو دا یو ورځنی سفر د امریکا او اسرائیل د اتحاد پیاوړتیا ثابتوي. نتانیاهو د ایران په وړاندې د واشنگتن د روان فشار ستاینه وکړه. بله مسئله چې زموږ سیمه یې ناارامه کړې د ایران دوامدار تهاجم او ترور دی. غواړم د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ستاسو پامپیو او ستاسو د ادارې د غوره کړي قوي دریځ ستاینه وکړم. پامپیو او نتانیاهو به پیشغل سوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له خاورې سره د یهودانو د میشت ځایونو د زمیمه کېدو پر موضوع هم خبرې وکړي.
تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوري اوس هم وخت را رسیدلی چې د خبرونې په دې دوهمه نیمایي کې د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله الدین څخه واورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وای کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبان له خوا شوې دي. د ولسمشری مانی وایان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل طالبان نشي کولای یوازې د وی اعلامیې په صادرولو سره د بریدونه کې لاس لرل رد کړي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر 48 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړي وو. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر تیموتی بیشپ د کابل پرونی برید ته په اشاره لیکلي د زیږیدلي ماشوم لومړنۍ شیبې باید د مور په غېږ کې تیرې شي نه د ډزو او باروتو په اور کې. طالبان وایي د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د ازادېدو په اړه ورکړل شوی لست نیمګړتیاوې لري او د زندانیانو د پیژندګلوۍ جزئیات پکې نشته. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي لست کې د ورکول شوو کسانو له ډلې یو شمیر لا درک دي او ځینې یې هغه کسان دي چې داعش وژلي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 295 تازه پیښې ثبت کړې دي. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یوه پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی.
تاسې ازادي راډیو اوري. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته سوې ده. دوی زیاتوي د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکښې د دوی ساتونکو ډزې وکړې چې له امله یې د پیښې تلفات زیات شول. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپیسي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. په دې اړه سهرګله میرزي راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او همداراز د بشري حقونو پروګرام خپور سي.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګ برید وروسته وشوې. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکې د دوی ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې د پیښې تلفات زیات دي.
عبدالله سبزی سالارم صاف کې ولاړو منو دې ټیم کې انفجار شو نو یو ټیم دنیا قیامت شو تورتم شو هر طرف ته خلک پراته بس یو ګډ وډ حالات نو دې ټیم کې ډزې شروع شوې داسې یو ډزې شوې چې هر طرف نه ډزې وي زیات تر زموږ دا ورګه د تلفات د انفجارات نه کم په ډزو ډزې خر لګېدلې دي
نو زما عبدالقادر شاه نوم دی زموږ ترور ځای لګېدلې دی همالته د خېوې په حادثه کې څومره چې د انفجار کې تلفات ورکړې د هغې هغې نه یو په درې چنده نو د ډزو کې لګېدلې دي ما په خپله په دې سترګو باندې ولیدل دو ډزې پنځه ډزې یو ډز لګېدلې دي یعنې حتی چې ماشومان هم پکې دي
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملونو مجازات غواړي دوی وایي د دغې پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دې وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دې وشي له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل
زه خانجان خبرې کوم مور ټپي شوی نه ویل چې دغه وتړی نه ته وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نه ته نو او د ګرام سره چې کومونو زه پکې اول دغه شو مسته وګرځیدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا او چې دا خلک چې ما ولدل از برای خدای نو دا خو دغه کار نه وته مسلمانای
ما نوم فضل الدین دی د 22 سالې په دې پیخه کې زمونږ د کورنۍ 15 کسان شهیدان شوی دي او دوم د اوس زخمیان دي فعلا په سفخانه کې دي د حالات ول روان دي تر کومه افغانان زوريږي تر کومه بکړيږي هم د اوس موږ د 15 مړي په کور کې پراته دي او نور دوه د اوس زخمیان دي په دې پلټنه وکي چې دا کار شا کړي دي کې څوک لاس لري بس دې روزي مبارک میاشت وګوره مبارک شپه ورځ وګوره او د غزلم ته وګوره ولا ډېر سخت ظلم دی
دا دا سیال کې د چي تیر او رشاو خو یو لس بچي د ننګرهار په کوز کونړ رسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو د یو قومندان شیخ اکرم په جنازه کې چې وړ مشپا د زړه د ناروغي لقبل ومړ ځان مرګ بریده وشو چې د مسولینو په خبره څلیر کسان پکې ووجل شول او شپږ بیا نور ټپيان شول د یادونې وړ د چي په وجل شو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبد الله لالا خان ملکزی او په ټپيانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغه ملکزی چې د لالا خان ملکزی پلار دی هم شامل دي اخوا د ننګرهار ولایتي اداره د تیری پیخي د بشپړی ارزونې ډاډ ورکوي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني د دې ونې په خبرونه کې د هغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې اکسونه ویډیوګانې د یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو لولارې په تلویزیونونو او نورو ټولنیزو رسنیو کې په دې خاطر خبرې شوې دي چې له دوی سره مرسته کیږي آیا د دوی دغه کار مناسب دی چې له یو ماشوم څخه عکس واخلي یا ویډیو واخلي او هغه خبره کې د دې لپاره چې دغه لپاره مرسته راټول کړي په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شمانو د څنګ له مشر خاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره مرکه لرو چې تاسو یې ورېدو تر بولو زدران صاحب کا په پایل کې درته وایي چې په دې ورستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او رسنیو د زینو حقو ماشومانو عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې مرسته یې ورسره کړې ده ستاسو په نظر د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو خپرول مناسب کار دی کنه
دا عمل د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون او د ماشومانو د حمایت یا د ملاتړ د قانون خلاف عمل دی هر هغه تصویر چې په هغه کې د ماشومانو آسیب پذیری د ماشومانو هغه ناوړه حالت هغه حالت چې بیا په تصویرونو کې دوی دومره نږدې وښودل شي چې د دوی هویت پکې ښکاري یا د دوی هغه احساسات پکې ښکاري دا د ماشومانو د کنوانسیون خلاف دي په دغه کې د ماشومانو د پرمختګ او په ټولنه کې د دوی د ونډې مخه ډب کیږي دریم دا چې هر هغه ماشوم چې په دغه پروګرامونو کې خلک دی دي ان په داسې توګه خې چې بیا خلک یا د دې هغه احساسات راو پرې چې بیا د دې سره مالی او نقدي مرستې وکړي دا یو نوې اقتصادي بهره برداري د ماشومان په وړاندې هیڅوک حق نه لري چې ماشومان په داسې شکل وکاروي چې بیا پاره کې هم ماشوم ته زیان وي او هم دوی خپل د هغه نه ناوړه ګټه واخلي دا د ماشومانو په وړاندې فزیکی او اقتصادي ناوړه بهره برداري ده ولې په دې کې شک نشته چې ټولنه کې فقر دی او د فقر مختلف لاملونه دي هر هغه بنسټ نهاد رسنۍ هر څوک چې د ماشومانو ستونزې چې دوی غواړي په ګوته کې دوی باید د ماشومانو د هویت ساتلو د ماشومانو که ماشوم ژاړي په تلویزیون کې یا مثلا په یو تصویر کې هغه نو بیا په اصطلاح بیا په سبا د کلي او د کوڅې او په چم ګاون کې نور ماشومان چون هغه لیدلی دی د شپې دا پخپله یو استار یو فاصله ایجادوي په ټولنه کې هغې ماشومانو سره بیا څوک په کوڅه کې نه ملګري کېږي نه ورسره په اصطلاح انډیوال کېږي په داسې په شپه کې په تلویزیون کې یا په یو تصویر کې یا په ورځ اجتماعي رسنیو کې د هغې داسې یو حالت لیدلی چې یا ژاړي او یا څوک خیرات ورکوي هغه ورکوي بلکه مسئولین او نهادونه چې غواړي د ماشومانو لپاره کومک وکړي د ماشوم کومک د ثواب په نیت باندې چې وایي چې ماشومان دی او دا باید دې سره کومک وکړي چې موږ ته ثواب راکړي ثواب دې خدای تعالی قبول کړي ولې ماشومان حق لري هر هغه شی هر هغه څوک چې ماشومانو ته کومک کوي دا د ماشوم په دې خاطر نه ده چې دوی ثواب په ماشومانو وګټي بلکې دا د ماشومانو حق دی چې دولتونه او نهادونه د ماشومانو لپاره داسې کارونه وکړي چې د دوی خپل حقوق ورکړي نه د تر هم د لارې چې اصول بیا د نورو خلکو په اصطلاح ادرس ورته ولیکي نمره یې په فیسبوک کې راشي په هغه کې راشي دغه ماشومان څوک د دې سره زه دا کومک کوم. وروستۍ خبره دا ده چې هر هغه څوک چې ماشومان غواړي د ماشومانو سره انټرویو وکړي مصاحبه وکړي د ماشومانو هغه محارم معلوم دي چې څوک ورسره په اصطلاح تر کوم حده پورې خبرې کولی شي مسؤول تماسونه او غیر مسؤول تماسونه حدود یې په هر ځای کې په اصطلاح معلوم دی محارم کولی شي مور او پلار او ورور او خور دی او ماشوم سره مثلا نږدې لاس او تماس ولري غیره خلک هیڅ حق نه لري چې د ماشومانو څخه په اصطلاح پر نامسؤول توګه تماس ونیسي او یا داسې تماس ورسره ونیسي چې هغوی په اصطلاح د هغوی د پرمختګ مخه ډب کړي او یا هغوی د یو نوع د عصبي تاوتریخوالي یا عصبي فشارونو لاندې چې دوی ناراحته شي راولي دا په هیڅ توګه حق او جواز دوی نه لري چې د ماشومانو سره نامسؤله تماس ولري. دا تصویرونه موږ ولیدل دا تصویرونه د بشري حقونو د ماشومانو د کنونسیون د موازینو پر خلاف دي او هر هغه څوک چې د ماشومانو څخه داسې ګټه اخلي چې بیا نور خلک ماشومانو سره کومک وکړي دا اقتصادي بهره برداري ده. هر هغه څوک چې په بل هیواد کې میسه ماشومانو سره دغه تصویرونو په لیدلو سره پیسې رالیږي فرق هیڅ نشته دغه ماشوم سره چې د پل باغومي په سړک کې هلته یو چا اچولې ده یا ښځې یا نارینه او ورور ځان نشایي مواد ورکړي دي یا ویده دی او خلک یو یو روپۍ دوه دوه روپۍ ورچوي هغه هم بهره برداري اقتصادي بهره برداري ده.
خو دغه د خیریه بنسټونو کسان وایي دوی د دې لپاره چې د ماشومانو اصلي حالت را برسیره کړي او خلک له دوی سره مرسته وکړي له دغه حالت راوځي ځکه دغه کار کوي.
د ماشومانو حق په خلکو ماده نه دی. د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنونسیون ته ژمن هیواد دی. د ماشومانو حق په دولت باندې دی چې دولت یې په اصطلاح دوی حق ورکړي. دا چې نهاد خیریه بنسټونه وایي خیریه بنسټونه دي د ماشومانو ستونزې ته متن ولیکي سکریپت ولیکي دغه دی یو بنر ولیکي نه دا چې د ماشوم د هویت په خودل سره دا وایي چې موږ د ماشومانو ستونزې را په ګوته کوو. په دې هیواد کې شپږ نیم میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ دي. هر څوک پوهیږي درویش نو اسی پذیر زیانمنون کې ګروپونه دي چې د یتیم نه نیولې تر بې سرپرسته تر او دت کننده او تر مهاجره پورې دا نوم هم چې اوسه ته واخلې ایچا خبره چې د ماشومانو په ستونزو باندې خلک پوهیږي ولې دا څنګه چې ته هلته ژاړي او ته یو څه په لاس کې ورکې د مکتب نه ول وس د وی ویس د ټولنیز کار نه ویس دغه ماشوم چې تا په ژړا د سوال کوي یو بستا وړه یو څه ورکړي دی او خیره بنسټه دا ماشوم که پنځه کاله بعد مکتب ول وس دا رئیس دا د پارلمان غړی شو دا رئیس جمهور شو تا لس کاله بعد هم تا رسنۍ یا تا خیره بنسټ محکمه کولی شي چې تا د ما دغه د آسیب پذیرۍ حالت ولې په ټولو خلکو وکړ ثواب دې ګټل الله تعالی ته د ورور ځان د الله تعالی ټول خلک ویني او هغې ته جوته ده چې تا ما دپاره کومک کړی ده. دومره هغه څه وو چې ته په ما باندې دومره په اصطلاح خلک او رسنۍ او فیسبوکونه او دا خبر دغه شیان د ماشومانو د خلاف د هویت د تشویول د ماشومانو د حقونو خلاف دي د ماشومانو د پرنسپونو د حقونو پرنسپونو خلاف دي د ماشومانو د پرمختګ په ټولنه کې د ادغام د دغه مخنیسي د ښوونه تربیه تعلیم او تربیه مخه هغه مختلفي په صنف کې یو ماشوم بلته یو پیغور ورکړي چې شپې یو بوجي وړي فلاني ځکه هغه ماشوم هغه ماولید داخله هغه د دې استعداد او ونده او هغه د انکشاف مخه بندوي تل
که څه هم تاسو دینو مسائل ته اشاره وکړه خو څه کول پکار دی چې دغه سکارونه ډیر ونش چې د ماشومانو عکسونه یا ویډیوګانې خپرې شي یا د دوی هغه شخصي مسائل چې کېدې شي ورسته په پخمانه وي اوس تر نه وویل شي
زه دا څه درته عرض وکم صاحب چې دا یو مثال درته وایم یو څوک مازړه په مازړه سره یو څوک مثلا زی حمام ته زی یا تشناب ته زی دغه دروازه په بزن په بند کی او نور دی الته استحمام کوي یا مثلا اوداس کوي یا هر څه کوي دا دروازه چې بندوي دې په دې معنا ده چې ورور ځانه د ټولنې خلکو ته د کور خلکو ته وایي چې ځنه خبرې د ما مسؤلې دي ځنه خبرې د ما داسې د هویت سره تړلې دي چې نه غواړم چې تاسو په هغه خبرې دا دروازه په ځان څخه بند د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو خپل هم داسې خبرې دي چې هغه په دوی پورې تړلې دي هیڅوک دا حق نه لري چې هغه خبرې مثلا نه د هغې جملې نه د هغې ژړا ښودل دا په ده پر اړه لري احساسات دي دا وژړي ولې ته کمرمین ولې ته ژورنالیست ولې ته رسنۍ ولې ته د ټولنیز شبکې غړي دا حق نه لري چې تاسو هغه حالات دی اسې پزری د راوړی او خپل ګټه په وکی او ورور جنا نور ته وخی د افغانستان خلک پویږي چې په دې سلويستو کلمې کې ته ټول زیات صدمه خزو ماشومان لیدلې ده او د حالات نیم خبر دي دا کته عکس واخلي که عکس باندې خلک په خبر دي زه وایم که رسنۍ دا کار کوي دولت مکلف دی د رسنۍ او د کنټرول د قانون لمخه دا فوټو ژورنالیزم یا ژورنالیزم او د بشه د ماشومانو د حقونو نقص دی په اصطلاح که خیره بنسټي کوي هیڅوک حق نه لري چې دا سناور استفاده وکړي دولت د دې کنټرول که رسنۍ کوي مثلا وایي چې موږ دغه شی هغه کوو چې خلک ته آګاه شي رسنۍ د اصل پدیده چې فقر ده هغه ته د هغه د یو لوی سکوپ په یو لوی په اصطلاح هغه کې په اصطلاح په یو لوی عنوان کې هغه ته د یو متن ولیکي سکریپ د ولیکي نریشن د وکړي وده وایي درسته د ماشومانو باندې د حکومت ته فشار وارد کړي چې دوی باید د ماشومانو طرف کومک وکړي د ماشومانو مثلا هغه مشخص یو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې څو وظیفې نور هم لري د ماشومانو په دې هیواد کې که تاسو د اسرائیل له مخې تقریبا د 50% د دیشو یا 2 میلیونو وګړو نه دا ټول ماشومان دي چې تقریبا 14 میلیونه ماشومانو په دې هیواد کې ژوند کوي د 14 میلیونو ماشومانو لپاره نو یو وزارت یا ریاست یا یو ډیپارټمنټ کافی نه ده بلکې یو لوی وزارت باید د ماشومانو یا د ځوانانو د مور او ماشوم د وزارت په نوم باید وایي چې دغه ټول ستونزې ته رسیدګي کولای شي اوس نو هغه دا په کار دي چې هغه څوک چې رسنۍ کنټرولوي د هغې مکلفیت دی چې د ماشومانو د هویت د تشهیر دپاره چې د دې آسیې پذیري په اصطلاح زیاتوي هغه د ډاټه وکړي هر هغه څوک چې کومک کوي دی او نه دا چې مثلا په داسې یو حالت کې چې ماشوم یو حق یې چې د خوراک یو د څښاک حق دی هغه یو سړی ورکړي او په عین زمان کې شپږ یا اووه نور حقونه نقص کړي
روسي پښتنه دا کو چې خپل دغه کورنۍ چې بي وسه دي او دوی ته دغه خبره دی ښکاری چې کوم د ماشوم یاکس واخصل شي یا ویډیو واخصل شي خبره شي دوی ته تاسو ویل لري چې څه ډول خپل ماشومان له دغه حالت وساتي چې دا غوي ویډیوګانې واکسونه خبره نشي
یو استلاده په دې ماشومان د اخونو په کنوانسیون کې او دلته په پښتو کې هیڅ ته غوړه غټوي په دړي کې ته منافع اولیا وي دا د ماشوم غټه په دا کې دای چې د محترم کورنۍ چې وګړي د ماشوم شاید دغه ماشوم لاس کله بعد خپل مور او پلار هم پوښتنه وکړي چې تا ته مناسبه نه وه چې ما ته داسې یو سطل را کړي چې هلته یو څوک ما ته پخې چڼې او لوبیا په داسې بڼه را کړي چې ما هم توهین کړي ما هم تحقیر کړي او ما د مانه هم عکس واخلي ولې درنې او محترمې کورنۍ باید د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو هغه برم او عزت ته په پام لرلو سره حد اقل د دغه سی ته مثلا د خپل ماشومان وانستي یا د خلکو لویانو مرزي هر هغه څوک چې دغه کومکونه ویشي لطفا د کومکونه د ریاده لپاره نه وي د الله تعالی د ثواب او ثواب لپاره وي چې خدای عالم دی خدای پاک دوی ویني چې دا کومکونه راځي میږي په دې باندې چې هغه ماشوم توهین کوي او تحقیر کوي ته بیا یو عکس ته واخلي او بیا ته یو نامسوم تماس ورسره ونسي په هیڅ وجه زه فکر نه کوم چې دا د دې خیرات نو خدای تعالی قبول کړي ولې دا د دولتونو دنده ده چې د ماشوم هر هغه ناوړه استفاده چې څوک د دې د آسیب پذیرۍ په څنګ کې د دوی نه کوي دا د حکومت دنده ده چې د دغه اشخاصو مخه ونیسي او د قانون منګولې ته وسپاري.
ډیره مننه زدران صاحب. درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني وچه ډوډۍ لڅه وخت را پدې خو د خوړو مهم توک دی
وچه ډوډۍ یا د غنم او ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري
او د لاس بنګړي می خرڅ لایو سان او د وطن وږي ماشومان جړا کوي
د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره څومره مهمه ده او بشر په ځان پسې څومره سرګردانه کړی دی
نو ډوډۍ پسې چې دا زمون خلک ډیر زیات سرګردانه دي مهاجرتونه هتا پسې کوي نور هیوادونو ته زیالته یو خاتو زید ډوډۍ کدا چیرته په لار کې پروت وي دا مونږ ډیر احترام سره راخلو هغه مچو کوو
او چې ډوډۍ فرم دادا کاریږي روپی شرنکڑی دادا شند خند شیر
نن پا هم دیکل خبری که وو پا پایل که دی وچی دوڑی تاریخ تتم کیگو بیای ارزخت چیرو ده خلکو نظرو نها مورو زه فرشته مرسلیم لازدی را دو سر واسی درنو دوستانو وچه ډوډۍ لډې رو په خوا زمانو څخه د خوړو مهم جز دی تاریخ پوهان وایي چې د وچه ډوډۍ لرغونتوب سنگي دورې ته رسیږي په یادې دورې کې به خلکو غنم په اوبو کې لمدول بیا به وړه ورنه جوړول او ډوډۍ به په تیګو ترې پخوله د ډوډۍ پخولو لومړنۍ طبي بیا یونانیانو رامنځته کړه په اروپا کې هم له میلاد څخه زر کاله وړاندې وچه ډوډۍ پخه شوه په لومړیو وختونو کې به په وړو کې خمیره نه ورچول کېدله خو وروسته بشر په دې پوه شو چې که دوی وړو ته خمیره ور زیاته کړي نو د ډوډۍ خوند زیاتیږي او میدای هم آسان ازمولی شي کله چې انسانان د وچه ډوډۍ له ضرورت څخه خبر شول نو په ټوله نړۍ کې ډوډۍ عامه شوه دا چې د غنمو ډوډۍ څه وخت دود شوه او اسلامي فلسفه یې څه ده د مو د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلی دي
وچه ډوډۍ یا د غنمو ډوډۍ یا غلمینه ډوډۍ دا د انسان له پیدایښت سره جوخت تاریخ لري او انسانان کله چې ځمکې ته راکته سوي دي له غنمو سره د لومړي توکو په توګه سره دې سره آشنا سوي لومړی انسان آدم علیه السلام هم په جنت کې یو څه شی خوړلی وو چې دا قرآن مونږ ته نه دی ویلي فقط یو دغره قرآن ویلي چې یو ونه ده دې نه منه شوی وو دې مخره خو هغه یې خوړله ځینې علماو بیا دې ته د غنمو تفسیر ورکړی چې دا تفسیر وو خو ډیر زیات مشهور د خلکو عوامو ترمنځ دا ده چې دا غنم خوړلی وو دغه وجه ده چې حافظ شیرازی وایي پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم تا با دان جو نستانم مشهورم به خلکو بند که داده چه آدم علیه السلام غنم خالی خوب هر صورت آدم علیه السلام کل زمه که ترکو سوایده ده غنم و سروکار و غنم خالی دیه و انسان نده سرکار ده لحقه نه تر ووس پوره
خاغلهی کوثر زیتوی چه لغنم و سخه ووس په نړۍ کې ګان شمیر خوړ پخیږي
په نړۍ کې یعنی سلها او رقم خوړ له غنمو نه پیدا کیږي او جوړیږي رقم رقم ډوریګانې او هیڅ شی زایم نسینی ولا ځکه هر شی چې انسانان اخري د زمانه په تیرېدو سره د سړی زړه وهي او غیر سړی لری کوي خو غیر له غلمین ډوډۍ نه چې غلمین ډوډۍ د انسان له پیدایښ نه شروع تر مرګ پورې خوري ولې هیڅ کله زړه نه درته وهلای کاغه بهترین غوښه بهترین میوه بهترین هغه انسان په مکرر څور سر سرخ زړه دی انسانان وهی خو غلمینه ډوډۍ تر اوسه پورې انسانان زړه نه ده وهلی چې انسان ویلي چې نه غلمینه ډوډۍ نه خورم هر څه سره غلمینه ډوډۍ جوړیږي حتی له میوې سره له ترخو سره له خوږو سره له اوبو سره له هم صحت ته مفید ځکه په دې کې ډېره غني نشایسته پرته ده د قیامت پورې به انسان له دې نه استفاده کوي
دا چې په پیل کې ډوډۍ څه ډول پخېدله د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد پوهانیار ضیاء الرحمن حسرت وایي چې هغه وخت دومره اسانتیا نه وي خلکو به په ډیره خواري غنم وړ کول بیا ډوډۍ ورنه پخوله
ټیګینا دوی د تبه استفاده کوله او د لمر لوړانګونه د اور استفاده کوله بیا ورستغه افتابی نغری او تبه را پیدا شو چې د ولبر په وړانګو یې ډوډۍ پخوله جو عادي وسپنه بواو او دوی به پر اور کې خود او دغه د پاسه به خشت کړي وړه واچول او ډوډۍ به پر دې پخوله چا به ورته پتیره ډوډۍ به ویلې چا به ورته تاواګي ډوډۍ ویلې تبه والا ډوډۍ به ورته ویلي ولیکن هغه عصري ډوډۍ نه وه چې خلک یې په میلمستیا او په نورو پروګرامونو کې اوس کاروي چې ژوند کله ډېر عصري شو اوس موږ په دې لویو ښارونو کې د افغانستان هم د دود لرو چې د اور پر ځای دوی له ګازو څخه استفاده کوي تنور همغه تنور دی ولیکن د استفادې وسیله یې هغه ابزار چې دی هغه ګاز دی
کوچیان لا هم د همغو لومړنیو وختونو په څیر پتیګه او تبهی ډوړی پخوی بیا هم استاد حسرت وای
زبو کوچا نورونه بیا دغه وچه ډوړی وس هم په تبهی کې پخی دوی یو چیرته کند او باسی د لپاره چې شمال به دی اور مړنه کی تنه پکنه کی دوه درې تیګ دی او د تیګو ترمن زور بلې بیا د پاسه د تبهی دی او په تبهی کې همغه ډوړی پخی چې موږ وسی اسری بناغه وړه ډوړی لرو هم د میلمانو لپاره دا او هم د قربانو لپاره او دوی دیوی مخ اقتصادي غړي چې هغه ور چې په تنور کې مصرف لري هغه مصرف ته لګښت په دغه تبي کې دوم رانه دی دویمه خبره دا چې تنور نسبتا تبي ته لک تکلیف هم لري او دوی په دې تبي کې ځکه ډوډۍ پخې چې هغه تکلیف هم خوندې دي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښوړې د 1340 کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
حدیث دی چې وای د ډوډۍ درناوی وکړي ځکه د یو برکات او نعمت په توګه خدای پاک په بندگانو لورولي دا چې د ډوډۍ په خولو لپاره نانوی بیا څه وخت پیدا شو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکر خیل وای چې دا هم لرغونی تاریخ لري
نانوی یا نانبای په خپل خاص نوم ده چیزی وسته که ترجمه کوم هغه خپل معنا د لاس ورکې خپل لغت نامه کې دغه ته کوم بل نوم نشته ده خو په اصطلاح کې هغه زیت ویل کیږي چې هلته ډوډۍ پخېږي او خپل نانوا هغه کس ته چې ډوډۍ پخون کې ده چې ډوډۍ په تنور کې پخوي دا ویل کیږي چې نانوایی زرګونه کال مخ کې د سرتیرو په قطعاتو کې او هم هلته چې وګړي یا خلک میشت وو نانوایګانې موجودې وي یا په کورونو کې او یا د عسکري په قطعو کې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا نانوایی منځته راغلي د نانوایی په اکله شاهنامه کې دا ځینې بیتونه په دې اکله لیکل شوي دي
د میرمن بابکر خیل په وینا په پیل کې نانوایی نه و خزو به په کور کې په تبي یا هم تناره پاستي او دشتکی په خولي خو کله چې د خلکو شمیر زیات شو او په خورونو کې ژوند غوړه کړ نو نانوایی را پیدا شو د کابل اوسنکه عرفان احمد زوی وای چې دوی به د چوب خط په وسیله له نانوایی څخه ډوډۍ اخیستله
چوب خط یا د لرګي له خط څخه ډېر په خوا زمانه څخه ګټه اخیستل کیږي موږ بم چې ډوډۍ راوړله نو نانوایی سره به یو لرګي او په لرګي باندې به 400 ډوډۍ ولې الته به هغه په 13 چاقو باندې به چې دا مغر خطونه جوړول بیا موږ چې د 70 روپی ورکولې وسم په کور کې زمونږ نانوای چې دا کور سره نږدې غته مونږ ویل دي ماشومان ورزي مغه لرګي باندې چې دا خاتونه کشکاګي بیا د هفته اخر کې یا چکل مونږ وخت پیدا کو ورزو مغه هر څومره ډوډۍ چې تر راوړې وي مور روپی ورته ورکو
هغه کسان چې لنانوای څخه تیار ډوډۍ اخلي وای چې دوی ته تیار ډوډۍ اسانه ده او دا چې په هرسي مکه نانوایی پیدا کیږي نو لوی سہولت دی خغلی عرفان د هم وای چې موږ ټول کار او خوري د هم دې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کوو
نو ډوډۍ په چې دا زمون خلک ډیر زیات سرګردانه دي مهاجرتونه هتاب سي کوي نور هوادونو ته زیالت زحمتونه باسي پردي مزدوريانه کوي. دلته چې د سمره کړهو سمره زحمت سره دوی کار کوي زیار باسي ترسو ډوډۍ پیدا کی. دا داس یو ساده شی نه ده، د دې ډیر زیات احترام پکار ده او دا بی ځایه مصرف نسی، بی ځایونه غورځول سی که چیرته غورځېدلې وي دا خو رزق ده. او زموږ خلک چې ده ډوډۍ ته ډیر زیات درناوی لري. یو خطو ځای د ډوډۍ که دا چیرته په لاره کې یا کوم ځای کې پروت وي دا مونږ په ډیر احترام سره راخلو، مخکې له دې سې په یو سم ځای کې کېږدو، هغه مچو کوو، خوندي ځای کېږدو. نو مونږ چې څومره زیات زحمت د ډوډۍ ګټلو لپاره تیروو د بل هیڅ شي لپاره نه باسو، نو بیا ولې د دې بې احترامي وسی؟
د ډوډۍ پخونکو تنور د ماهرو تنور جوړونکو لخوا په بیلابیلو ډولونو او اندازو جوړیږي او په هر نانوایی کې تقریبا اته کسان کار کوي. په دې اکله د کابل په ښار کې لیوه ډوډۍ پخونکو سره غږیدل یو ورته وکشي.
اسم خود ما احمد فرید حمیدی می باشم، مالک می خبازی. تقریبا از 20-21 سال میشه در بخش های مختلف خبازی ما کار.
زما نوم احمد فرید حمیدی دی. شل یوشت کال کیږي چې ډوډۍ پخوم. لما سره اته کسان کار کوي. دا نانوایی چې تاسو ګورئ په دیش مترزای کې جوړه ده. دا چې اوس د کورونا ناروغي خطر دی نو د کارکونکو په منځ کې فاصله په نظر کې نیسو. د ډوډۍ خرڅولو ته مو هم دوه کسان کینولي، یو پیسې اخلي بل خلکو ته ډوډۍ ورکوي. مخامخ د کښتۍ غوندې ځای چې دی په دې کې دوه ډوله تور او سپین اوړه لمدو. په خوا کې تخته چې ګورئ دې ته آرنج تخته وایي. دلته اوړه زغاله کوو، ډوډۍ ورنه جوړوو، بیا یې په تناره کې پوري کوو. تقریبا اوه اته رقمه ډوډۍ او پیرکی پخوو. هر ورځ په سلګونو کسان دلته راځي او ډوډۍ اخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ډوډۍ مو ګرمه او اوبه مو سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.